السلام علیکم دا خبرونه مو یو ساعته ده نن جمعه ده د ورځې اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو
ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي
د پانتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشي نیسي د بشري بحران بیرسته
روان ماشین او یو روان اداره لکار اول ویدل او پرزای باندی داست خلقو واک تر لاسه که چاگه نست کولای چه ده کم زی سخه اوز پیل که
ده امریکا ده بحرمین چار وزارت وی ده طالبان و نوی حکومت طول شموله نده ده طالبان و لخوا ده شوز و پر ورزش کول و بندیز لعکس رمالو مصر مخامت سوی فقط نیکی پر وچکالی زپل و کورونایو
ده ملیپی او ده داکار نور غیزه او سلسیحه مرست و تشل سوی
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ای سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی شزی او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلی دي پیوستون وښیو له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول لارې برابرې شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ای سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري
ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې د ننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري د ښاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکې دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي د رویټرز خبري اژانس راپور لمه کې دغه مظاهرې د طالبانو نوې واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا یې لیدلی چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډیر سخت و. هغې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړي، خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونوالو د تیتو پر کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټولې دغه مړینې شوې وې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یوه تازه څېړنه کې ساینس پوهانو ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوي سلنه زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. دیبرا لاینز د امنیت شورا غړو ته وویل که د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز همداراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښیي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالره زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیرنی زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ شي.
په راپور کې مو وویل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره له کاره ولویدله او پر ځای باندې داس خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري نه روزل سوي کادرونه لري نه تخنیکی پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دي ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای سي د اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي. دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بېلابېلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کاله مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودی په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري. او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکړي او خدمت وکړي. چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونسي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام دپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالي لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوهه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بده دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېرې تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خو هر څه د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نوره هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دواب وایي هغه هم دوی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دوی وخت په وخت مظاهرې کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راس کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوی ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دېرش تنه نوي چارواکي اعلان کړ چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نه دی. وړاندې په دې اړه راپور خپرو. اوس اوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو عکس العملونو سره مخامخ سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکارانې باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهماني چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغې په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلې بهماني د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وای د طالبانو دا پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نمی کردیم و تصورت 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. قبلان داشتن انجام بدن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو له لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
زیرا هیچ ورزشکار بانو
دا هیچ یوی خزینه ورزشکاری تا دمنلو نده. زمال نظره دا دی پریکری پر فراندی با چولی خزینه ورزشکارانی ودریگی او غاگ با پورتکلی چکا موک دیر سخت زحمت استلای او پا تیرو شلو کلونو که موک سخت کار کردی او دیری لاسترولنی لرو
تلاش زیادی کدیم.
هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کوم رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د خزو ورزش ته زمینه برابره نه ده او خزي به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي. هغه که هر ډول ورزش وي خو تر دې دمه د خزو د ورزش په اړه څه نه دي ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د خزو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د خزو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر خزینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 22 دقیقې او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سې شنبې په ورځ خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کنفرانس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینو غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولۍ لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون 3 تنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپله د ملګرو ملتونو د بندیزونو په په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځلې بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي،
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نسل یو شو چکالی زپلو بی ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل انعام الله گوهر وای د چیرپان شنبه په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نسل یو کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې تر سره سوي و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخي کمبلي بیړني سرپنا وسایل او همشنان دي دبليو پی او د ډاکار لوري غذا او صحه مرستې ورته ویشل سوي دي.
شاغلی گوهر زیاتوی چې د زین نور موسول لوري هم د خوراکي توکو مرستې ورسره وسوي، خو هغه کسان چې د مرستې تر لاسه کړي دي خوشاله دي، خو د نور مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې د مرستې اخیستې دي. دی وای په د مرستې کې د شپاسخانې مکمل سیټونه د بزګری وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیپولا وای د غزنی د نورو سیمو تر څنګ د ګیلان خلګ د جګړو تر څنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړی دی. نړیوالې خیریه ټولنې دی د بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي.
اصل قانون مکمل څه نه دا امدار دا پر کیتو کې د بزګری وسایل او د څلور ټول شان مخه مکمل ډول ورته ډول د ګیلان خلګ څه دې تر دا څه دې وسایل دا عمل کې کډسوی وو.
د تیر زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د پاته دي عمومي اپه مو وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به م وي. دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
خواهش
مانی که هیل سلامانه جو رسیج و طول لسته پیغامی داغ دی و طالبانه می داغ جاغ دی شل که علمو پر اغ خلقو حکومت وکلی چه غفته تلاسکی و بایی چه وست دانور خلقو تدیر پام لرنه وکی حکومت پردوغ خلقو وست وکی دا خلق زان ترا جلب که او داغ کشنی کمندانانو تا لرنه که پام وکی دا دوغ سره چه دا اندوالان دی یا دا خلق دی انو بس یو بل سره په خارو سره وی یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دي تر لوکو چارواکو په دې اړه سيږي چې دغه ته ډیره پاملرنه کوي دغه ډیر د غیاب سره وساتي انو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ګڼو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمه بجې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنرۍ ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په افغانستان کې د سولې زولاریونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالی اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوری متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکي ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیگا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانو اوبخي امریکایانو انتخاب وکړ چې تر اوسه واکسین نه دی کړی. او په یوه تازه څېړنه کې ساینسپوهان ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 60% او د سکرو 90% زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبر کړي. لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پروند انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره سي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانی په خپل پرونی غنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلې دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانی هم د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي آستین د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې 40 کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل 4 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 40 کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وړاندې کوم هله لارم سیمه په یم نشر کې د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د موږ د یو څه خوشاله یم. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د خپل سر باندې چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی له مزار شریف نه تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبانو ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو. په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه کړو. او خبره مده ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې کوي کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حالو تاجی دی دولت السلام علیکم لوګر لایف نه څه خبره کوي څنګه غږی نه دی طالبان د دولت د شپانی تلور سیاول ورشل دی د کوم یو سلور نه څه خبره نه مکتبو کې الکان دی چې موږ څنګه په یوه ځای لوي ام یو یختې چې معلومات صفاله نه صدرې قسمت نه څه کولې د چشته جنگونه که د چیستا یو لسوالیان نیولی دی ولی دنگه خواب بیرانی دا اولاد طرف اولا دوی دی دولت کوله نه و دی کمخواه خلق کنست بسله جنگونه کوله دست دانی سیبار نده و دی چیستا جنگ که و دی چیستا دولت و
سلام علیکم نالناز آغواری داغا شخبارات و باکستان خود افغانستان تجیب رازی دا سکی افغانستان یادار بدار کی چیز که بودا که مبریدی دا سکی بندی
السلام علیکم زکا دلی خان زدرانیم دی ازاده رادیو تا دا پیغام سب که اوما افغانستان دی اسلامی امارات تلوهن نغوانم تکا پخواه چی دی تاسو حکوماتو د پاکستان سره بدر کانګور منډلی وه ویش وه ګلم خان وه د لیاره ټوله خلاصې وې هغه د مهربانی وکړو چې هغه لیاره د خلاصه کړو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خلک دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته څې راځي پنځه مې لسیزې مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدک کې ټلفني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراوه خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیرهاوسینکړو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام
وعلیکم السلام خبر کوم طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلان کړې ده کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده د ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده چې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شرط خو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي
سلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم ډېر اډو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا اعلان شوه دا ټول افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده ټول افغانستان کښې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته متاسفانه په ټوله ښځنه کښې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده زه یو خبره کوم د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لویې کورنۍ جګړې ته ټیل واخه
السلام علیکم جوړي بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کښې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړه نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې وخت چې راځي ژوندی وه یو کنداری هم په کندار کښې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله جون فاطمه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د دوو میاشتو ده پاته دي عمومي عفه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړلله ډېره مهرباني به مو وي دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه ورکړل دا به مو ډېره مهرباني دا د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نه شته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي مننه
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم ډېر داسې طالبان دي چې په 60,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني ټوپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي ته راوړي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپرو چارواکو ته ورسوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در ولایت مدلی مساوی چنجر رسیم تو خبر کنم. زما دغه دولتی چارواک خدا پیغام دی چې دغه دولتی لنجر و ترنګنج سره دوی بلد ندي، دوی صرف بیشترین دسته بلد دی. نو نه مبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي، دا خو بیتالمال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دا سلام از ما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداری هیڅوک چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دوی یو دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته وسم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی، هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و، نه پرېښوی و دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت هم زموږ حکومت دی، هر څوک چې امن راولي هغه